ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت څلوېښت کسي پوره شوې خو هیڅ هیواد لا په رسمیت نه دی پېژندلی.
طالبانو حق ده چې باید په رسمیت وپېژندل شي. ملګرو ملتونو سرمنشي په نامه مولولیک هم واستاو.
د بشري حقونو د څار سازمان او د ښځو د حقونو فعالان له طالبانو غواړي چې پر خپلو شمنو ودرېږي. د اقتصادي ستونزو او مهاجرت له کبله
موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کړو. معاش نشته، کاروبار نشته.
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي وایي په روغتون کې نه درمل شته او نه خواړه.
د خلک غریبون دي. مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي. کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم ډاکټرونو په پیږي یا باید ورکړي شي، خو هغه نه لري.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته.
طالبانو په هرات کې د څلورو کسانو مړی په عام محضر کې وځړول. د کرکټ د نونس کلونو ټیم له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه وګټله. په سومالیا کې ځانمرګي برید مرګ ژوبله اړولې. طالبانو د هرات له ګڼې ګوڼې په ډاکو ساحو کې د څلورو کسانو مړی په محضر کې راوځړول. د طالبانو په حکومت کې د هرات د والی مرستیال شیر احمد عمر ازادي رادیو ته ویل دغو څلورو کسانو یو سوداګر او د هغه زوی نن سهار په هرات کې تښتولی وو. د هغه په خبره د تښتول سو کسانو د خوشي کولو په عملیاتو کې څلور دخیل کسان وژل شوي او یو طالب ټپي شوی دی. دا وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته لومړی وار دی چې دغه ډله هغه کسان چې مجرمانی ګڼي په عام د څو هیوادونو ښځینه مشرانو د افغان جون او ښځو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. یوه یې د سلواکیا ولسمشر زوزانا چپوتوا ده. هغه تیره شپه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته لوړاندې په یوه ثبت شوي پیغام کې وویل
په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې انجونو او ښځو خپل مشروع حقونه تجربه کول چې باید ونه ترول سي. د آیسلند، نیوزیلند صدر اعظمانو او نورو ښځینه سیاسي رهبرانو د افغان انجونو او ښځو د ملاتړ هڅه پیل کړې ده. له تاسو هیله کوم چې له دې حرکت سره ملګري سي چې د کوټولو اقداماتو سبب سي.
د طالبانو حکومت په خپل سرپرست کابینه کې یوې شدي ته هم ځای نه دی ورکړی او تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه دی ورکول سوی. طالبانو ویلي چې د نجونو د ټولو ښوونځیو د بیا پرانستنې په اړه کار روان دی او د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. په جلال آباد کې چاودنې یو تن وژلی او اووه تنه ټپیان کړي دي. پیښه نن سهار د جلال آباد ښار امیر شهید بڼ ته نږدې په ګلدان کې د ځای پر ځای سویو چاودونکو توکو د چاودنې له کبله سوې ده. په ننګرهار کې یوې روغتیایي سرچینې د نوم نه شول په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه د دغه پیښې څخه سیمه ییز روغتون ته د یوه طالب مړی، د دریو طالبانو دغه راز څلور ملکیانو ټپي حالت کې ور وړل سوي دي. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په دې ولایت کې داعش ډلې تر دې مخکې د دغسې حملو مسؤلیت منلی و. د افغانستان د کرکټ نونس کلونو څخه کم عمره لوبغاړو له بنګلاديش څخه څلور ورځنۍ یا ټیسټ لوبه وګټله. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د نولس کلنو لوبډلې د لومړنۍ څلور ورځنۍ لوبې د بریا مبارکي خپل ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. د افغانستان د نولس کلنو څخه کم عمره لوبډلې وشوه کولای چې په لومړنۍ څلور ورځنۍ لوبه کې د بنګلاديش د نولس کلنو څخه کم عمره لوبډلې ته درې وکټو په توپیر سره ماتې ورکړي.
په بنګلاديش کې د دوړو هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ 15 ورځنۍ یا 15 ساوره مسابقې هم سوي دي چې درې بنګلاديش او دوی د افغانستان لوبډلې وګټلې. د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې یو ځانمرګي برید د دوو ماشومانو په ګډون ته تنه ووژل. په وژل سو کې یو سرتیری هم شامل دی. د دې حمله چې د جمهوریت ریاست لمانی څخه سومتر لري سوي مسؤلیت د الشباب په نوم تروریستي ډلې ومانه. د پولیسو یو ویان د پیښې په ځای کې نن ویل چې د مړو شمیر شاید زیات شي ځکه چې ځینې مړي د هغوی د خپلوانو لخوا وړل سوي دي. د کناډا صدر اعظم جسټن ترودو وایي هغه دوه کناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو تر خوشې کېدو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول. له دې سره هغه لنجمنه موضوع ختمه شوه چې د غرب او پیکینګ ترمنځ یې درد ایجاد کړی وو. صدر اعظم ترودو پرون په اوتاوا کې یوه کانفرنس ته وویل پخوانی ډیپلومات مایکل کوپریک او سوداګر مایکل سپاور خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. دغه دوه کناډایي وګړي د 2013 میلادي کال په دسمبر میاشت کې په چین کې وروسته له هغې ونیول شول چې تر دې مخکې د هواوی شرکت مالی مدیر مینګ وانجو چې د دې کمپنۍ د مؤسس لور هم ده د کاناډا په یوه هوایي ډګر کې د امریکا د گرفتاری د حکم له مخې تر نیول کېدو وروسته امریکا ته وسپارل شو. د دغو کاناډایي وګړو تر خوشې کېدو څو ساعته مخکې د چین د ټکنالوژي لوی شرکت واوی او امریکا ترمنځ د نږدې درې کلنې حقوقي او سیاسي لانجې د حل پر سر موافقه وشوه چې د امریکا او چین تر څنګ کاناډا هم پکې داخله وه. او د روسیې امنیتي ځواکونو د پناه غوښتونکو د حقونو یو مدافع والنتینا چوپک د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیوله. کرنټ ټایمز تلویزیون دا خبر نن شنبه ورکړی دی. چوپک چې د پناه غوښتونکو د یو مرکز مشر هم ده نووایا ګزیت ورځپاڼې ته ویلي چې چارواکو یې اسناد ضبط کړي دي. د پناه غوښتونکو دغې مدافع ویلي چې چارواکو ورته خبر ورکړی چې د سپتمبر 18 څخه د مهاجرت حیثیت هم فسخه شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه میرمن چوپک د 150 کلونو لپاره روسیې ته له ننوتلو منع کړی شوی ده.
خبرونه مولا سادی رادیو واوریدل. دا سادی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو په منځري څخه په دوله شپش نیوي اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې بو اوریدل طالبانو د هرات شار په څو برخو کې څلور کسان له وشلو وروسته ځړولې دي. د طالبانو په حکومت کې د هرات والی مرسیال شبیر احمد عمار آزادی رادیو ته وویل دغه څلورو کسانو یو سوداګر او د هغه زوی نن سهار په هرات کې تښتولی وو. د په وایدا د تښتول شوو کسانو د خوشی کولو په عملیات کې څلور دخیل کسان وژل شوي او یو طالب ټپي شوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د هرات ولایت لسکونه اوسیدونکي د مستوفیت په څلور لاره کې د والی دفتر ته نږدې د وزړن شوي جسد نندارې ته راټول شوي. په اختطاف د دریو نورو ترونو کسانو جسدونه د ګلانو په چوک کې په درب ملک او درب عرق کې راځوړن شوي دي. پر اجسادو په نسپیو پاڼو لیکل شوي چې هر څوک اختطاف کوي همدا به یې سزا وي. د هرات ولایت د والی مرستیال مولوی شیر احمد عمر وایي چې څلور تنه برم تکون کې د طالبانو سره په نخته کې وژل شوی.
وسط شهر اینا به چک پوینت خوردم، وقت چک پوینت خوردم اونا درگیر شدن خود مجاهدین ما. در حالت درگیری چهار اختطافگر که بودن اونا در درگیری کشته شدن هر چهار تاشان. بنان اینا گرفته نشدن یا قبلا گرفته نشدن، بالفعل در حالت اختطاف بودن که پدر پسر را داخل دکه ماشین کرده بودن. وقت به چک پوینت خوردم پای شدم و فیر کردم. یک طالب ما هم زخمی شده بود، به مو حالت که درگیری شد در درگیری اینا کشته شدن.
په کابو څلوېښتو ورځو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دا لومړی ځل دی چې دوی د مجرمینو جسدونه په عام ځایونو کې نندارې ته وړاندې کوي. طالبانو د نویمې لسیزې په دویمه نیمایي کې کله چې افغانستان کې واکمن وو دا ډول اقدامات یې په معمول ډول ترسره کول چې د نړیوالې ټولنې له جدي غبرګون سره مخ ول. د بدن د غړو قطع کول، قصاص او د افرادو د مخ تورول چې په جرم تورنول، د هغه زمان د مجازاتو ډولونه ول چې په محضر کې ترسره کیدل. د جمعې په ورځ اسوشیټیټ پریس خبری آژانس تاسو یو راپور خپور کړ چې په هغه کې د طالبانو د یوه بنسټ ایښودونکي مولوي نورالدین ترابي چې اوس د زندانونو مسؤول دی له قوله ویل شوي وو چې طالبان به شرعي حدود بیا جاري کړي. مولوي ترابي ویلي چې د لاسونو پرې کول د امنیت راوستلو لپاره ډیر ضرور دی، خو مولوي ترابي ویلي چې دا تصمیم لا نه دی روښانه شوی چې دا مجازات په پامه محضر کې ترسره کیږي او کنه. د بشر حقونو د څار بنسټ د مولوي ترابي د دغو څرګندونو په اړه اندېښنه ښوولې. د یاد بنسټ د ښځو څانګې مسؤول هیټر بار ویلي چې دا سازمان د طالبانو له لوري د مجازاتو د بیا پیل په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د نن ورځې اقدام هراتیانو لپاره د نویمې لسیزې د طالبانو د دوران خاطرې بیا راژوندی کړې. سره له دې چې یو شمېر ښاریان د ارصادو په لیدو وېرېدلي، خو یو شمېر نور دا اقدام د اختطاف سره د مبارزې په برخه کې مثبت اقدام بولي. هرات د افغانستان یو له هغه ښارونو دی چې د سرمایه‌دارانو د بانفوذه کسانو او د هغوی د کورنیو د غړو د اختطاف راپورونه پکې ورکړل شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
طالبان وایي ډېر ژر به د یو شمېر هېوادونو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پېژندلو لړۍ پیل شي. طالبان وایي پر دې موضوع یې د بېلابېلو هېوادونو له مشرانو سره خبرې کړې او د ځینو هېوادونو استازي افغانستان ته ورغلي دي. طالبان داسې مهال د خپل حکومت نړیوال مشروعیت ته په تمه دي چې یو شمېر هېوادونو دا چاره د دې ډلې په کړنو پورې تړلې ده.
په کابل د طالبانو له واکمنېدو یوه میاشت او لس ورځې تیریږي، خو هیڅ یوه هیواد لا حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان وایي د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
بیلابیلو هیوادونو سره تماسونه سته، یو استازي مراغلي دي، موږ سره لیدنې کتنې کړي دي. د افغانانو حق دا چې باید په رسمیت وپیژندل شي. ملګرو ملتونو سرمنشي په نامه موږ یو لیک هم واستاو، مقرر تاکیدات هم استولي هیوادونو سره. نو امید څه چې دا د رسمیت پیژندلو پروسه او سلسله پیل شي، افغانستان سره نړیوال ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي.
ښاغلی مجاهد که څه هم د دې هیوادونو نومونه نه اخلي، خو په وروستیو کې د روسیې، چین، پاکستان، ایران او قطر استازی کابل ته راغلی وو او هلته یې د طالب مشرانو سره خبرې کړې وې. له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم تاجکستان ته تا د خپل سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان له نږدې ګاونډیانو سره یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو په میکانیزم خبرې کړې. طالبان هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع له نړۍ سره د دو اړخیزه تفاهم لپاره یو اړتیا بولي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان بهرنیو مرستو، بیا رغونې او پیاوړي حکومتوالۍ ته اړتیا لري او د دې کار لپاره له نړۍ سره ډیپلوماټیکې اړیکې اړینې دي. د ښاغلي مجاهد په خبره دا موضوع نړیوالو هم درک کړي او پر همدې بنسټ غواړي له دوی سره ستونزې د تفاهم له لارې حل کړي. په ښکارا نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع په یو شمېر شرایطو او د دوی په کړنو پورې محدوده کړې ده. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي. هغه شرطونه چې که څه هم طالبان ورته ځان ژمن بولي، خو د نړیوالو په باور دوی تر اوسه نه دي پوره کړي. په کور دننه هم پر دوی نیوکې دا دي چې ټولې ګمارنې یې تر اوسه یوازې په ځان پورې محدودې دي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې مهم هغه یې زده کړې او د دوی کار کول دي، بشپړ او اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو هم پریکړه وکړه چې له طالبانو سره په هره موضوع په یوه خوله عمل وکړي چې یو بحث یې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. د چارو شنونکي هم وایي نړیوال د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره بیلابیل شرطونه لري. د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدم ازادي راډیو ته وویل له افغانانو د ټاکنو او بیا هم د لویې جرګې په وسیله د مشروعیت اخیستل، د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون طالبانو ته د نړۍ لخوا د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي.
داسې بریښي چې طالبان لا تر اوسه پورې په کامله توګه چمتو نه دي چې دغه شرایطو ته غاړه کېږدي. خو زه فکر کوم چې په اوږد حال کې دوی باید دغه شروط ومني او زه فکر کوم چې که یې نه مني نو کېدی شي پرې وزغمل شي او دمګړی به دوی دومره مشکلات نه لري، خو په اوږدمهال کې به د دوی دغه سرغړونې او دغه مقاومت د دغې شرطونو پر وړاندې به دوی ته ډېر زیات خنډونه او مشکلات جوړوي.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه هغه هیوادونو هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې په لومړي ځل یې د دې ډلې د واکمنېدو سملاسي وروسته دوی ته د یوه حکومت په توګه رسمیت ورکړ. خو ښکاري چې د دې ډلې د رسمیت پیژندنې لپاره تر ټولو ډېرې هڅې پاکستان کوي. تازه د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته وینا کې په نړۍ غږ کړی چې د افغانستان د خلکو په خاطر د طالبانو حکومت پیاوړی او باثباته کړي.
د بشری حقونو د څار اداره په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو پر اقداماتو اندېښنه ښیي. د دې سازمان د ښځو د برخې مشر هیدر بار ازادي راډیو ته وویل طالبانو اکثره هغه پالیسۍ چې د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ عملي کولې بیا تطبیقوي، چې یو وار بیا د ښځو حقونه ورسره محدود شي.
Many of the policies that they enforced from 1996 to 2000.
محمد چراپز رکرو چلنونه سواش پک نیوی سخاتر 2001 پور طالبان و ونویل چنجونز دکر نشی کولای دای ویلیو چوس امنیتی وضعیت شنه دی او باید انتظار وباسی یقینا په همغه کلونو کې چواکه پلاس کې وو د امنیت د شکیدو وخت او شوزوت د حقوقو د ورکولو شیبه هیڅ کله راونه رسیده.
د تیر اونۍ د شنبې په ورځ له شپږمه پورته د هلکانو ښوونځي پرانیستل شول، خو د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانیستل شوي. طالبانو ویلي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، ژر به اجازه ورکړي چې له شپږمه د پورته ټولګیو نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته لاړې شي. دوی د خراس په حکومت او کابینه کې ښځو ته د حق ورکولو ژمنې کړې دي. خو د بشري حقونو د ښځو د برخې مشره میرمن هیدربار د طالبانو د خوشمنو ته خوشبینه نه ده او وای سره لدی چې هیله لري چې طالبان په خپلو خبرو کې رښتینی ووسي، باور نه لري چې هغوی دې خپلې پرېکړې بدلې کړي. طالبانو پرون هغه اوازې په تنده لهجه رد کړې چې ګنې ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د پوهنې وزارت له لوري په یوه اعلامیه کې راغلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستنې په اړه په یوه طرحه کار روان دی او پایلې وروسته له خلکو سره شریکیږي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر د افغان ښځو وروستي اعتراضونه د هغوی د زړورتیا ښکارندوی وبلل، خو ویل چې د طالبانو له لوري د ښځو د اعتراضونو مخنیوی د بشري حقونو سرغړونه ده.
Are beating journalists, for example, who've covered the women's protests.
لکه څنګه چې په هیجه دغو اعتراضونو ته د طالبانو جواب تا تاریخچن وو، اعتراض کوونکي او خبريالان یې ووهل او بیا یې اعتراضونه منع کړل. دا د بشري حقونو سرغړونه ده. ښځې او هر څوک د خبرو کولو، سوله ییز اعتراض او د خپلو نظرونو د بیانولو حق لري.
د زیاته کړه پوهنتونونو ته د نجونو د تګ په څرنګوالي جدي محدودیتونه لګول شوي او ډېرې ښځې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د ښځو د حقونو افغان فعاله محبوبه سراج وایي که طالبان غواړي چې له اقتصادي سقوط او ډیپلوماتیک انزوا څخه خلاص شي، باید افغان ښځو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دری اویا کلنه سراج چې د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته له خپل هېواده ونه وتله وایي که طالبان د نړیوالې ټولنې په وړاندې درېږي، ممکن له افغانستان سره ټولې مرستې په ټپه ودرېږي، چې له کبله به د افغانانو کړاوونه نور هم زیات شي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام پر اساس د راتلونکي کال تر دوبي پورې به د افغانستان په سلو کې ونیوي وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند لري. روغتیایي او تعلیمي سیستمونه به له پاشل کېدو سره مخامخ شي، ځکه چې د افغانستان په سلو کې 15 اتیا بودیجه نړیوالو مرستندویانو ورکوله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغان او ناروغ لرونکي شکایت کوي چې په روغتون کې نه درمل شته، نه پوره معاینات کیږي او نه پکې ناروغانو ته ډوډۍ ورکول کیږي. د روغتون ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي هم وایي له 15 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي او له دې کبله یې کورنۍ مشکلات ډېر شوي دي. بلې خواته د ولایتي روغتون مسؤلان دا ستونزې مني او له اړوندو مسؤلانو غواړي چې د روغتون شته مشکلات حل کړي. نور حال په دې راپور کې
سره لیدی چې د خوست ولایتي روغتون د پخوا په شان د وسایل او درملو امکانات نه لري، خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو له کبله ناروغان ورولي او هلته درمل نه کوي. ناروغ لرونکي وایي په روغتون کې درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیری لابراتواري معاینات هم د روغتون څخه د باندې کوي. د ناروغ لرونکو په وینا دوی بې وسه دي او نشي کولای خپلو ناروغانو ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب زدران ازادۍ راډیو ته وویل په دې روغتون کې د ډاکټر لیفیس پرته ناروغانو لپاره ناروغ لرونکي هر څه د خپلو شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شبخانه ستره ده دومره باید تداوي په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي، ګیز دلته یو سړي جمع را تکړه وي چې هغه د کور کې میوه شمسي او بیټري خرڅ کړه. دلته تداوي په کوم په دغه کې شبخانه کې دوی دی بیا نه راخلم. زه به تجربه شوم په سپیکر کې اعلان وي ته وکړو چندام وي ته ټوله کړه. داس خلک شته چې دلته د وګړو ډېر په منلري مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي، کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم د ډاکټرون په پیګ یا باید ورکړل شي خو هغه نه لري.
که څه هم د خوست ولایتي روغتون وارداتي برېښنا لري خو که برېښنا کې پرچاوي راځي نو د جنراتورونو د تیلو د رانیولو په خاطر کومه بودیجه نه لري. د ګربز ولسوالۍ د تودې چینی اوسیدونکی نیک نواز خان چې د خپل بستر ناروغ سره له څو ورځو راهیسې ولایتي روغتون کې دی وایي
اقتصاد ډېر ضعیف دی چې دولارو غلی بیا دغه اقتصاد ضعیف سره مخامخ شولي چې کوم سیرونه دي دا ټول په پیسې خولي بل غاچ دي ټسټینا چې دا به بیا پیسې باندې په مشکل کې خپل وختونه باید دا چې باید دا وي په خپل ټیم ورسوي غاچ ټسټینا وکړي چې دی باید بیا تا ونه بوسي زه خال ډېر مجبور دي به خې د ډوډۍ پیسې نه لري چې دی ډوډۍ په خري.
د نادر شاکر ولسوالۍ د زینخیرو د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزه یادوي او وایي چې په روغتون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دې نه دي ملامت چې څه په واس کې نشته.
نو له خپې چې میګي د شپخانه نه دوایشته نه یغښت د دوایې په دغه هغه کې روخلې په دوخانه کې د دوایې نشته چې میته یې سرون په ولګوي یا نه راستره سینځه په وکی وښه ډاکټرونه اجازه نه کړم چې میته ورورځي چې کومه په لوي شپخانه ته دوایې ورورځي.
د ناروغانو په شان د ولایتي روغتون ډاکټران هم له ستونزونو دی خلاص او له 15 میاشتو راهیسې خپل تنخواوې نه دي ترلاسه کړي. د ولایتي روغتون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روغتون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري.
پرسنل باید متزیات شي په سره چې لازمه ده په خیر او مرزانو ته خدمات نه شوړندې کولای. طبي ټکنالوژي ترمیم ته بشي زیات ضرورت ده. دا باید یا ترمیم شي یا موږ ته نوي راکړل شي. د امبولانسو چې دي د موږ په پوست ولایتي روغتون دا خراب شوی دي ترمیم ته ضرورت لري.
بلوری ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي د شوي ستونزې مني خو وايي ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې به ډېرې ستونزې هوارې شي. د خوست ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار وویل
همدا ستونزې چې دي طبعا د دوا ستونزې به وي د پرسنل د معاشات ستونزې ده سره د چې د مرات نه مخکې هم پرسنل معاش نه اخیسته تقریبا اوس پنځه میاشتې چې پرسنل معاش نه اخیسته او د ناروغان د ډوډۍ مشکلات شته. برق اوس لرو الحمدلله دولتي برق دی کدا برق خراب شي هغه شم دغه لپاره د جسلو پیسې هم نشته. خو بیا هم وایم چې موږ پرسنل روحیه لوړ ده.
په خوست او نور ولایتونو کې داسې مهال د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه کیږي چې د سپتمبر په 22مه ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه درېږي له دې هیواد سره د 50 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې درمل، طبي مرستې او سونګ مواد په ختمېدو دي. ملګری ملتونه وایي چې د 50 میلیون امریکایي ډالرو فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط را وګرځوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل شهر یو شمېر اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو او یو شمېر نور په دې خاطر چې له هیواده وتلي یا وزي د خپلو کورونو وسایل پلوري. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل د یوې مړې ډوډۍ د موندلو لپاره اړ شوي چې د خپل کور وسایل وپلوري، خو ځینې نور یې بیا ځکه پلوري چې غواړي له افغانستانه ووسي. کوم کسان چې بیا د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په دې وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډېره مراجعه کوي خو پیرودونکي نه لري. نور حال په دې راپور کې
کابل ته د طالبانو تر راتګ وروسته د بازارونه ډیر سوي او خلک تر پخوا ډیر خپل د کورونو کارول سوي توکي دلته د پلور لپاره راوړي. د کابل ښار ځینی اوسیدونکو آزادی راډیو ته وویل د لوږې او اقتصادي ستونزو له امله دلته خپل د کورونو وسایل په کمه بیه پلوري. فدا محمد چې مخکې په یو دولتي اداره کې مامور و د همداشان یو بازار ته خپل د کور توکي د پلور لپاره راوړي دي. دای وایي دا کار له مجبوریته کوي.
ورجان موږ د کور لوازم درته راولې او خو نه خرڅېږي څوک نه اخلي. کله چې اخلي هغه جلابان یا هغه ډیر په لوړ قیمت کې اخلي، ارزان قیمت کې اخلي. موږ مجبور چې د کور سامانونه خرج کو، ټول شی پیسې چې وو مخه هغه خرج او هغه مصرف شو، پیسې مې نه لرو د کور سامانونه باسو درته خرڅو او مشکلات ډیر دي. نو ماش نه کاروبار نشته د کور شیان مجبور یو چې خرج کو چې یو شی کورته وي څه خوړلو لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې د دولتي کارکوونکو تنخواګانې به ورکړل سي، خو تر اوسه د ډیرایو دغو کسانو معاشونه نه دي ورکړل سوي. دلته د کورونو د استعمال سویو توکو بازار ته د محمد نبی په نوم یو کس راغلی چې د خپل د کور توکي وپلوري. محمد نبی وایي د دې لپاره چې وکولی سي له افغانستانه بهر ولاړ سي دا توکي پلوري.
هر کورنۍ چې غواړي خارج ته لاړ شي یا د افغانستان نه غواړي ووځي، نو د خپل ترکو د خپل د کور ټول وسایل یې خاطر وبستلي دي او په ډېر یو ارزانه بیې نو خرڅوي. او دا کار چې دی هم مهاله د طالبانو د راتګ سره نو ډېر زیات شوی دی، چې یو ښه بېلګه زه کولی شم ووایم چې د وزیري چمن شاوخوا چې روزانه پکې دکانونه حتی جوړېږي، نو شاوخوا پیادهروونه ټول ډک دي، نو ټول خلک چې خپل د کور وسایل هلته راوړي په دې یو ارزانه بای باندې خرڅوي.
په دې وروستیو کې کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، ډیری افغانان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده. له دې سره کوم کسان چې د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په دې وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي، خو پیرودونکي نه لري. دوی وایي مخکې به چې کوم جنس واخیست هغه به بیرته په مناسبه بیه پلورل کېده، خو د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته اوس څوک خپل کورونو ته د توکو د اخیستلو لپاره ډیر زړه نه ښه کوي. له دې ډلې غلام قادر ازادي راډیو ته وویل
له دې وړاندې زموږ کاروبار ښه جوړ و، خو اوس هر څه چې اخلو هغه بیرته پلورلی نه شو. خلک پیسې نه لري، اقتصاد یې زیانمن شوی. موږ هم په دې یوه میاشت کې ډیر زیان وکړ.
غلام قادر وایي کابل ته د طالبانو له راتګ مخکې په ورځ کې 1500 افغانۍ هم ګټلې، خو په خبره یې اوس په ورځ کې له 500 تر 1000 افغانیو ګټلی سي. هڅه مو کړه د دولتي کارکوونکو د تنخواګانو د ورکولو او د دوی د ستونزو د هواري په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، و مسؤلینو یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
نوی ډیلی وای چې له واشنگتن سره صلاح کړی چې اسلام آباد بچاري. د هند په نظر پاکستان په افغانستان کې د ستونزو عامل دی. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې له افغانستان وروسته په سیمه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هیڅ هیواته دومره زیان نه دی اوښتی لکه څومره چې پاکستان ته اوښتی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
هند وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وڅاري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل او بیا یې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې هم ولسمشر بایدن و هم د استرالیا او جاپان مشران. هندي چارواکي وایي صدر اعظم مودي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې تیره میاشتې کابل ونیو په افغانستان کې د افراطي عناصرو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. په سپینه ماڼۍ کې د دې غونډې په ارتباط د هند بهرنیو چارو وزیر هارش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل دا احساس ښکاره و چې په نور دقت او مراقبت په افغانستان کې د پاکستان نقش وڅارو، همدارس د ترهګرو د مسلې په اړه د پاکستان رول ته ځیر واوسو. د هند بهرنیو چارو د وزیر په باور امریکا، هند، استرالیا او جاپان به دې مهم ټکي ته هم پاملرنه کوي چې پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کېدو ادعا کوي او په ډېرو مواردو کې په سیمه او له سیمې بهر پاکستان د ځینو ستونزو محرک دی. هند په افغانستان کې د لویدیځ د پلوي حکومت یو ډېر سخت ملاتړی و چې تیره میاشتې وروسته له 20 کلونو د امریکایي ځواکونو تر بوتلو وروسته سقوط وکړ او طالبانو کابل ونیو. پاکستان له 1989 تر 2001 کلونو پورې د طالبانو د تیر رژیم سخت ملاتړی و او واشنگتن د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو مخکې د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د خبرو پر مهال په نیویارک کې له پاکستانه مننه وکړه چې له افغانستانه پاکستان ته د امریکایانو د ایستلو په چارو کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یو شمېر سیاستوال په متحده ایالاتونو او اروپا کې پاکستان ملامتوي، خو د سپتمبر تر 9 وروسته له ترهګرو سره په مبارزه کې له افغانستانه پرته تر ټولو ډېر زیان پاکستان ته رسېدلی.
له دې سره زموږ د ماښامنۍ خبرونه خبري مجله البته پای ته رسېږي. بل خبري مجله